تمشال لیډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت اورځي دولس بجې شوي نن د خالی ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 14 نیټه ده په دې ګړۍ کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د پاکستاني فوج مشر او فیصل آباد کې د افغان سفیر ترمنځ تر لیدنې وروسته د سورخم تلسوي لارې پرانیستل شوې ده. فیصل آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال مشالې ټول چې د جمعې په ورځ د جنرال رایل شریف سره تر لیدنې وروسته هغه وی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ.
دا اوس په خپل کسان ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې تورخم مزه د خلاص کړه تبن په دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال ریډیو ته د لارې د پرانیستې تصدیق وکړ. تورخم لار د سې شمې په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورته سوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د په 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلوده. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستان ورځپاڼې دی نیوز هغه ریپورت رد کړی و چې په کې راغلی ول چې عمران خان د نیازي سرویسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې په ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشوره یې له ټکسه د بچیدکوتو په خاطر کمپنۍ جوړه کړې وه. کاونٹی کرکٹ د لارې راډول سوی پیسو چې ما به په برتانیې کې 15% ټیکس ورکولې په هغه پیسو ما کور یا فلیټ واخیستی. دا ځکه چې زه د برتانیې شهري نه وم، نو فلیټ مې د بارنۍ کمپنۍ لارې واخیستلې. کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ کړ نو پر ما ټیکس را نغلې او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی. په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د اولادونو د نمونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان جوړ کړی و چې دا غیر قانوني کار سوی او غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته سوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشالډو ته ویلي ګوزن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. دوی زیاتوي 14 نور ماشومانو معاینه هم کوي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغېز شک کېږي. خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو تصدیق شوی دی. دا سږ کال په بنو کې دوهم ماشوم دی چې ګوزن وهلې دی. د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال د پولیو ناروغان شمیر کم سوی. په خیبر پښتونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګوزن ویلي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وارث دخته کې دوه رپورټ نه دی ورکړل سوی. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کړې، وی ویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخه کې د حکومت له اصلاحاتو خوشحاله دی. IMF ویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی. خو د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواده د ناټو د جنګي ځواکونو له وتو سره اقتصادي حالت سخت شوی دی. IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویه مرسته کمه سوې ده او پرته له څه شکه دا د تیر کال چټکه وده ده. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په ناړۍ ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو له حمله پر شا تمبولې ده. په جګړه کې دوه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ مرستیال سید مقصود بچا نن د افغان افغانستانګ ازادي ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بیګا شپه د جنگل پوشه په سیمه کې د ملي امردو په امنیتي پوسته حمله وکړه. ښاغلی بچا زیاتوي چې په وژل شوي کې پاکستاني طالبان هم شامل دي. وسلوال طالبانو له خپل لوري د یو کس وژل منلي او دا کوي چې په جګړه کې پولیسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د پنځو هیوادو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې په ورځ تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
وی موږ پر دې سلام سو چې د کرام لاټل به جاري ساتو پر روس ته کېدل بندیزونه دراغو ساتو چې یو پرکلیک رامنځته کو. دا موضوع د منسک په تړون کې روښانه شوی او په کار ده چې دا تړون په مکمل توګه عملی شي. د غشپژو هوادونو په یو غټ اعلان کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیرکونکو حلو زلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیتي ادارې په قرغستان کې وایي چې درې سیاستوال د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولي دي. د قرغستان د امنیت ادارې ویاند په بشکک کې د فرانس خبري اژانس ته ویلي چې د ادارې چې دا درې تنه د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي. امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په نیول شوو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډلې مشر بیکبوت لات تالګار بیکوف چې پخوا د وزارت وزیر و، پخوانی قاضی مارات سلطانوف او توربایو کولوبایوف شامل دي چې یو وخت ځان د ولسمشری انتخابات ته کاندید کړی وو. د ډلې وغوښتل چې روانه میاشت په بشکک کې لاریون وکړي او له ولسمشر څخه وغواړي چې د مې تر ولسمې مخکې له واکه لاس واخلي. د اپوزیشن درې نور غړي چې په مارچ کې د کودتا په تور نیول شوي وو لا نه دي محاکمه شوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به ووري تورخم پوله د تاګ را تاګ لپاره پرانستل شوی. چارواکي وایي بیا به داسې نه کیږي او که څه ستونزه را مخې ته شوه نو په سفارتي ډول به یې حل کوي.
دا لپاره موږ هم هڅه کوو. دویم دا چې وعده کړې ده بیا به دا کار نه تکراری که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماتیک حل باندې حلوو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې بهر ملکی آفشور کمپنی درلوده. د جنوبی وزیرستان یو شمېر کډوال شبه کورنۍ چې د پاکستان له بېلابېلو برخو خپلو کورونو ته لېږل کېږي وایي په ټانګ کې ګیر پاتې دي او نه په مخکې تللی شي او نه واپس کېدی شي. او شوقدر کې د امن او برداشت په اړه سیمینار شوی. د سیمینار یو ګډون کوونکی سپینګری تنوایی
دا د امن پروګرام دی او د دغه نه د شرګردی نه د دې نه موږ ډېر تنګ رالیلو. ډېر دې خفه کړي وو، ډېرې ځپلي وو. کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ تر لیدنې وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. لاره د پاکستانی پوځ مشر جنرال حی شریف او په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاصه کړل شو. تورخم دروازه د سه شنبه په ورځ هغه وخت وتړل شو کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړی وو چې ورباندې افغان چارواکو احتجاج وکړو. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. نور تفصیل د شمامو چینواری په دې رپورت کې وو.
د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازه د څلور ورځنی ځنډ وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لوا رئیس سرکند محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د څلور ورځو پر لپسې ناستو وروسته د دواړو هیوادونو مشران دې پریکړې ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدې هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ زمينه مساعد کی د زمنګ مسافرین د اسوره د پازاب شوی او وي په سہولت باندې په لار باندې تیر شي.
نوموړي وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماتیکو لارو واري
یادونه وشوه ورباندې چې په راتلونکي کې که بیا کوم مشکل پیدا کیږي تاسې کار کوئ د ډیورنډ په پرځای کرخه باندې یا موږ کار کوو موږ به ځان مقابل جریان کې اچوو او ډیپلوماتیک هڅې نور هم جریان لري چې دا وضعیت نور هم سره ښه شي. همدا لپاره موږ هم هڅې کوو دویم داسې وعده کړې ده چې بیا به دا کار نه تکرارېږي. که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماتیک هڅو باندې حلوو.
د تورخم دروازه د تیرې سې شمې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو، بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
مشال رادیو ته غوښتي په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم دولتونو د نمونو تر راتلو وروسته پر نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو فشار مخ په زیاتېدو دی، خو پروان بحث کې یو لوی پرمختګ هغه وخت وشو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې په ورځ ومنله چې د هم په 1983 کال کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره بهرنۍ کمپنۍ جوړه کړې وه او په لندن کې یې پرې کور اخیستی و. په نواز شریف په تر ټولو زیات فشار عمران خان اچولی و او اوس هم نوموړی دا تور لګوي چې د وزیر اعظم اولادونو د هیواد پیسې لوټلي او بهر جوړ باندې کمپنیانې جوړې کړې دي. نور تفصیل د رفعت انجم په دې رپورټ کې.
څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړه شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی، نو همدغه رنګ د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې ری چې دوی د پاکستان پیسه بهر وړې ده. خو د جمعې په ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې دوی د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1983 کې چې دی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وه او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاؤنٹنټ په وینا جوړه کړې وه. د دې نه وړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان وو هغه د دې خبرې نه انکار کړی وو او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کومه ده د کرکټ نه ګټل شوې پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولې پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپله ومنله او دا یې هم وایي چې په لندن کې د هغه باقی د ټیکس نه د بچ کېدو دپاره چې دی دا کمپنی جوړه کړې وه او په لندن کې چې د هغې کمفلیټ و د هغې د خرڅولو نه پس هغه ټوله پیسه پاکستان ته واپس راوړې ده.
خو داسې راته ورسه چې دا خو یو ډېر لوی پرمختګ دی، ځکه چې عمران خان ډېر زیات پر نواز شریف باندې دبا واچوي، یو فشار اچوي چې د ده اولادونو غلا کړې ده یا پیسې وړې دي، خو خپله دا ډېر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره دی عمل راغلی دی
چې کله پرون عمران خان کله دا خبره ومنله خپل غلطي ومنله چې هغه په 1983 کې دا کمپنی جوړه کړې ده، نو د کم د ټویټر لخوا چې دی د ټول نه پہلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چې هم په پاناما اسنادو کې راغلی دی مریم نواز هغه په دې باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان په 1983 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده، نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم بانی دی یا کم پیدا کوونکی دی هغه عمران خان دی. او دې سره سره چې کم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې ډېر زیات اعتراض راغلی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوته اوچته کې خو هغه ته چې دی خپل ځان نه ښکاري. همدغه رنګ د مسلم لیگ نون بل چې کوم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر هغه هم دا ویلی دی چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي خو هغه دی اوس هم خپل خپل احتساب چې دی هغه وکړي او د قوم مخکې چې دی ځان د صفاقۍ نه خپل ځان د مخې ته پیش کړي.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبریال عارف تنجم چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې وې. کوم نوی پرمختګ چې شوی دی پاناما لیکس په لړ کې چې عمران خان منلی هغه هم په بهر ملک کې کمپنی جوړه کړې وه. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال لډو ته وګستئ. په پاکستان کې چارواکي وایي د نور کلونو پرتله سږ کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی، خو د روغتیا چارواکي وایي په بنو ښار کې یوه ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. دا په دې ښار کې په روان کال کې د پولیو دویم کیس دی چې د صحت چارواکي یې رپورټوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
چارواکي وایي زلابن او مانډان سیمه کې د یو کال سوهایمه نامی ماشومه د ګوزن ناروغۍ ښکار شوې. د صحت محکمې چارواکي وایي مانډان سیمه دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کترې ورکړل شوې، او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغۍ وهلې. چارواکي وایي دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاري ول. صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیارلس ماشومانو سټول کامی در صحت لیږلې شوې چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده، او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او ښار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي، خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي، او زنه سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنه پوري وشي چې شاته یې څه نگراني نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد مشال ته وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري زوګستی. د پوځي عملیاتو لوجې د جنوبي وزیرستان یو شمیر کډوال شوی کورنۍ چې پاکستان له بیلابیلو برخو وسو خپل کورونو ته لیږل کیږي وایي ټانګ سره نږدې سیمه کې ګیر پاتې دي او نه په مخ کې تللی شي او نه واپس کېدی شي. بلخوا چارواکي وایي د کډوالو شمیر د دوی له اندازې زیات دی او دوی یې د واپسۍ هغه شان بندوبست نه و کړی نو ځکه اشار کړل شوی دی. دا چې پر دې کډوالو څه تیریږي د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې وو.
دوی ورځې کېږي چې د سولي وزیرستان یو شمېر اغا مسعود قبایلیون چې کومو د پاکستان د مختلفو سیمو نه خپلې کورنۍ وزیرستان ته د پیرته تک د پاره راوستلی دي، خو د ټانګو نیمې قبایلي سیمې خرګۍ په منځ کښې په مشکلات کښې ښکېل نه مخته او نه د څټ په لوري تللی شي. په دا قبایلیون څه تېرېږي؟ د کراچۍ نه راغلی د کاوړ په چک پوسټ و درولی یو قبایلي نیکبادشاه
نن د میږه تاریخ شرا وو چې تاسو درې مې خپل کورینه ده تاسو ته وکاډ مې لویږي میږه نن ډېر ستړي چې کونه وزم تېره کړله یو بچه غورم وو یا خراب شه وتله زرم ګاډی نیولی د ضرور په غوړه وي لوړي کاډم کیزه کړله ولته څملوستلي.
یو بل قبایلي پالي خیل چې کوم خپل کلي خیصورت ته روان دی زیاتوي
زه د کوټې نه راغلی یم کور والا دي بچیان ډېرو سره څلور کسه ټوټل شپږ کسه یم نشته دیارلسم تاریخ یې روکړی وو دلته چې چرولی وسره ته چې پښ پړه سم په ولا سم تاریخ ورته اوس می څو د غر باندې می شهید باندې بس نشته ده بیا چې د ګرمې د می څو ډېر تکلیف ته
دی عبد الکریم خبره هم وار وای
نن مو تارو غلل هي سهار بدري باجی کاول بجې پوجا داراولی ویته 15 ته چوټي 16 چوټي 17 تاریخ وته سبا درې می افاق مشکلات شکاری باندې بهر دا بډوک شه پرته دی او ګرمي خوشې دو دا څه چې خبر و دا کاړه به خو ته دی او وطن ته خپل خو بنا کې می
د دغو قبایلانو د مشکلاتو نامې چې په سویلي وزیرستان کښې د قبایلانو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې د ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود خبر کړ هغوی وویل
بالکل ٹھیک خبر دے کہ 13 اور 14 تاریخ دادے تیار ہوا تحصیل لیفٹ اوور خان کے ڈیٹ ہو تو چونکہ خل گمراہ پر کافی تعداد سارا معلوم نہیں کہ آگے مینجمنٹ ڈیرا زیادہ مسئلہ ہوا ادھر میں پورا میزا دا تاریخ اور مزید ڈر تھا یوز کر لی یعنی 28 تاریخ پورا دا واپسی کیا مزید کی جی لیکن 14 تحصیل خلق کا اگیل پورا مزید مشترکین ایسی دی 23 اور 24 تاریخ اور بار کی ٹیم خلق نو وطن پر غلائی رائی آگے تا الحمدللہ جتی رہو سہولتینا کے دائش وال آغامی رساولی حدی وہ آئندہ دے پورا ہم لگا پر اگرام دائی کہ خان کے تامیش تی رہو سہولت رساولی سے ہندی شبا دیگ رومیش کو سا طریقہ سرا خلائی بکا تلاشی
دغو کا بایانو کلا کا غشتنا وکڑا چمیجا سرا دخپلو قرانو مخصوص زیونو تر رسدلی یو سخت گرمی پا سخت مشکلات ششکیل یو زیموار چارواکی دے زرکی لیارے رتا سامی کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د سولے پر لوگ
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنگ ز کدا چې دا غمین لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ پند او مین دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته کې کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ له قرغیزستان او تاجکستان او د افغانستان له لارې د 1000 میګاواټ بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی یو پلو د انرژي د چارو پوهان وایي په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجایش شته او بل پلو د یادې صوبې تیر او اوسني دواړو حکومتونو د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی و خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده تفصیل د بوروال کاکړ په دې رپورټ کې
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونه توانېدل چې سر ته یې ورسوي د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې
موږ په خپل حکومت کې 43 منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې بیا په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع هم وکړه ځینې به 120 میګاواټ بجلی چې دغه پیدا کېده بیا د بدقسمتۍ نه زموږ په حکومت کې دهشتګردي او دا سیلابونه دوره رالو چې د هغې په وجه باندې زموږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو خو بیا هم 80% کم از کم په هغې باندې کار کمپلیټ وو بیا بدقسمتۍ نه چې دا حکومت راغی هغې باندې کار ډېر زیات سلو شو ځکه دا حکومت چې مالي او انتظامي بحران سره مخ دی نو په هغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول په کار وو
د خیبر پښتونخوا د اوسني حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال رادیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپله دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں کوئی 1 میگاواٹ کا کوئی 1.5 میگاواٹ کا
دا بجلی وڑے منصوبے دی دا بیلگی پتھوگا یوا دا 1 میگاواٹ بلا دا 1.5 او بلا دا 2 میگاواٹ دا دا د صوبې په هغو سیمو کې دي چیرې چې اوبه شته خو د بجلۍ له نظامه لرې دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایه کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلۍ جوړولو پراخ گنجایش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نشته چې دا کار وکړي.
دلته د بجلی ډیر لوی گنجائش دی. له 40 تر 45 زره میگاواټه بجلی دلته جوړېدی شي، خو وفاقي حکومت دې ته پام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژې ترسره کړو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي وو چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان لالارې د زر میگاواټه بجلی ترلاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
البته بادشاہ خانمان یو کافی راغله په دې لیکل کې، ما خو سبق نه دی ویلي او پښتون راته بابا یې په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رډیو ته وګورئ. اوریدونکو زو 400 ته په شوقدر کې پیمان نومي غیر دولتي سازمان د امن او برداشت په موضوع یو ورځنی سیمینار کړي. په سیمینار کې ویل شوی چې هر کلا د هر مذهب، رنگ او نسل احترام وشي نو بیا ممکن ده چې امن پر ځای شي. تفصیل د شانواس ترګزی په دې رپورت کې.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ او ورته وویل شو چې تر څو چې هر مذهب، رنگ، نسل او طبقې ته احترام وشي نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دې نه علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
زما نوم جهانزاده دی. د امن چینی نو زموږ په علاقه ده، زموږ په ملک کې نه تعلیم محفوظ کیدی شي، نه مطلب سه روزګار محفوظ کیدی شي، ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي. دې باره کې مطلب زنانه هم ښه کردار ادا کی، ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دی په کور کې هغه خپل بچی له تربیت داسې ورګي چې مطلب په غلط طرف ته هغوی توجه لاړ نه شي.
یو سپینګیری چې په یاد غونډه کې ناست وی وای چې هغوی غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروري ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
زی خان محمد، دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګرده نه د دې نه مونږ ډېر تنگ رالو، ډېر دی خپکړي او ډېر زپلی او کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم د یادې ادارې شوقدر مشر دی او وای
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس کوم دی خپل کېدار دا کولو ته تیار دی او تیاری خواغوي چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي، یو سمت غواړي او چې مونږ ته تاسو یو لارو خي او چې زمونږ سره ول دی مونږ هغه ادا کولو ته تیار یو.
د غونډې وروسته هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي نو امکانات دي امن قائم شي. شانواز ترغزی، مشهد رادیو، شوقدر.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال رادیو خبرونه ته غوږیستی. په مشالونو په چیر او همدارازه د تړون په چیر نور هم یو شمیر اونیزی خبرونه ستاسو لپاره لرو د دې ترڅنګ تاسو د مشال ډیو په پاڼه باندې هم زموږ یو شمیر ویډیوګانې کتلی شئ، همداراز رپورټونه کتلی شئ، او د دې ترڅنګ دغه زموږ چې څومره هم خبرونه دي د لومبي ورځې نواله تر دې دمه پورې هغه ټولې زموږ په ویبپاڼه مشال ډیو ډاټ کام باندې پرتی دي تاسو اوریدلی شئ. اوس وخت شوی دولس نیم بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی، نو راځه چې له هغوی خبرونو لنډیز وګورو.
پاکستانی فوج د مشر او اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ د لیدنې وروسته د ترخم تلسی لاره پرانستل شوې ده. اسلام آباد کې افغان سفیر آزاد مردار خلوال مشال لیدو ته وویل چې د جمعې په ورځ د جنرال شریف سره د لیدنې وروسته هغې د ترخم لارې د خلاصو امر وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1983 کال کې په لندن کې د کرپشن لپاره بهرنۍ کمپنۍ وکړله. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستان ورځپاڼې د نیوز خبر رپورټ رد کړ چې په کې راغلي وو عمران خان د نیازي سرویس سیستم روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو مشال ډیو ته ویلي ګوزن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیند اوسېدونکې ده. د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي دي چې افغانستان ته به د نورو پورونو پر ورکړه خبرې کوي ترڅو د دې هېواد د اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق پېچنې پورې د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کړي، ویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخه کې د حکومت اصلاحاتو په شرط دي. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په ناړۍ ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو حمله په شا تمبولې او په جګړه کې دوه وسلوال وژل شوي او پنځه نفر ټپیان دي. ډاکټر دامنیک کونډانی د سیاد سید یوسف پاچا نن په شالې کې دا خبره کړې. په وسلوال طالبانو د خپل لوري د یو کس د وژل کېدو منلې او دعا کوي چې په جګړه کې یوولس سرتېرو ته مرګ ژوبلې ده. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د پنځو هېوادونو له مشرانو سره بارک اوباما د روس په زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړي. امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره امنیتي ادارې په قرغزستان کې وایي چې درې سیاستوالان یې د یوه پخواني وزیر په ګډون د کودتا په توګه دي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اوریدونکو مشال ډیو ته غوږیستې په دې نیمه کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سراج جهیر ته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF لخوا د پاکستان لپاره د 150 کروڑ ډالر قرضې منظورېدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمي ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کېږي. ادارې وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرې کابو موندلو، د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شکه چې توجه ور کړی وا، او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو کام چې ورس پورز د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخیری کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر رڼا کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زره خلاص کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼخ پر ادارې یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیب صورتحال پیدا شوه او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتدار یې وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیه یافته ملکونو کې ځمکې اغستی او یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دوی غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. اداریا اخري کې وایي د ترکیې په ځیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیه یافته ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتې ولسته ښکار کړل شي. خوشحالي چې ترکیه یافته ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته کی په اربونو ډالر ودرېږي. نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په پانام اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم د کورنۍ نومونو تر راتلو وروسته په دغه هیواد کې روانو حالاتو ته کتنه کړې. په دغه افشا شو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو ترڅنګ یو شمېر مهم پاکستانی شخصیتونو په نورو هیوادونو کې په کپنیو درلودلو یاد شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجلې د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه خبرې په اړه چې ویلي وو افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بې مثاله درغلي پکې موجوده ده، د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه مقاله لیکلې ده. دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیرزاده ورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما اسنادو طرف شا کېدو وروسته د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. ورځپاڼه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 1400 تاجرانو نمونه راغلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپل واک خپرولو او تجارتونو ته له ودې ورکولو ډډه ونه کړه. د ورځپاڼې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. ورځپاڼه لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. ورځپاڼه لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامی بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خفګان نشته چې ویلي و دغه هیواد په بېساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا څرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سي له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 1800 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 1600 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتم منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام سلورو بجو
تړون
په پاوکام پنځو بجو.
مشال رادیو ته وګستی مشال رادیو ستاسو لپاره رپورټونه لري، پروګرامونه خبرونه لري، همدارازه سندري هم دروروي. نو راځي چې د مشر بنگش په کې دا سندره ورو.
نندورا گرگری توری شویرا غلی پس پر لے دے گرگری توری شویرا غلی پس پر لے دے سچی زو گرگر لازر ماز گرے دے سچی زو گرگر لازر ماز گرے دے
مشر بنگش په کومو سندر اوریدل تاسو د مشال ډیو خبري غړې ته غوښتي په عراق کې په هغه ډزو او بمی حمله کې چې ذمہواری داعش ډلې منلې پرونو شپاړس کسان وژل شول په وژل شو کې د هسپانیا د ریال میډرید کلب مینوال اهم شامل دي د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړ د براسي حال کې دا چې تیره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وشوې چې د امن د ټینګښت په برخه کې یې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه وپارول د ریټرز اجانس په حواله جزئیات له سلیم احمد سالی اورو
د عراق په بلد شارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلی او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل سول د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیوهګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې په نتیجه کې دولس کسان ووژل سول او پنځه ویشت نور ټپیان سول د دې قهوه خانې یوه کارکوونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستۍ ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نسم بیانولی دلته یې وسلول کس راننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې لاسي بمونه یې هم را وغورځول هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان ووژل سول ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو دولسو وژل سوو کې دوی هم شامل دي راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښو وروسته تښتېدلی دي خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشو او پولیسو دی په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشو ځانمرګې بریدونه کړي دي یو شمیر پولیسو د نم نښولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له دریو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي په عراق کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي د عراق یوې استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې دیران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چپه اچولې او د یوې سني کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولی دي وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې ځانوژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات سوي دي
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي
مشال ریډیو ته وګورئ زو افغانستان ته د سولی علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولی هڅې به نورې دولت ضد وسلوال ډلې اهم روغې جوړې ته وهڅوي د سولی علي شورا ویلي چې ښایي د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولی مذاکرې نهایی شي سلیم احمد سالی د سولی علي شورا لغړی شهزاده شاهد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړي چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولی مذاکرې تر یکشنبې په واقعي معنی نهایی شي نو نوموړی په ځواب کې وایي
د حکمتیار صاحب د نمائندګانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید همداسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره دا یو خو د دې وجې نه هم ډېره ګټه لري چې ډېر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري، نو که حکمتیار صاحب راضي خلک به نور هم راضي کېږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شمول ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لاره جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکي هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بله، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي، ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی. د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه نو ډالي او مشرانو کله ما هغه سره دي چې یو واقعا یو کی یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او گذشت وشي او یا عقل عبدی کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرایم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دی په نظام کې هغه ځان د نظام ډیر عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډوډه شي، لا به پسې خرابه شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوس شوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي آزاد یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپله پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډېرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډېرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډېر زیات وو او موږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
دا د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی شهزاده شاهد چې زموږ همکار سلیم احمد صالح ورسره مرکه کړې وه.
مشال مرکه مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال رادیو ته وګورئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د خورېدو او په دغړه د روغتیا د څانګې په پالیسۍ یوه اداریه خبره کړې چې شاهین بنیری یې درته وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د دین انکار نشي کېدی چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی او په دې ستونزه لا د پوره پوهېدلو هڅه هم نه ده شوې. د روانه میاشتې په یو لسمه نیټه د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا د قامی خدمتونو وزیر سایرا افضل تارل وویل چې دا وخت په هیواد کې 100,000 کسان ایچ آی وی ایډز ځپلی دي خو په دوی کې یوازې 15,000 درې سوه او اویا رنځورانو د علاج د مرکزونو سره خپل نمونه ثبت کړي دي. په اداریه کې راغلی دا چې وړومبی خو په پاکستان کې چا دا خبره منله نه چې ګنې دلته د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی. له دغې کبله حکومت په دې اړه څه پیاوړې پالیسي هم جوړه نه کړه. د واده نه بهر جنسي اړیکې د سرنجونو استعمال د غاښونو غیر معیاري علاج او د وینې انتقال هغه بنیادي وجه دي چې له کبله یې دغه رنس د یو کس نه بل ته خورېږي. خو اوس دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده او په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ پیدا کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا دا خبره څرګنده ده چې د حکومتونو او وزارتونو د بدلیدو سره پاکستان په دې کې بریالی شوی نه دی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله او بشپړه پالیسي جوړه او عملي کړي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د ایډز د مخنیوي لپاره د صوبو ترمنځ کړنلاره جوړه کړل شي او کچرې د دې لپاره د ځینو رسمونو او دودونو مخې ته د اودرېدو اړتیا پېښه شي نو چې د هغې نه هم مخ وانړول شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه یو رپورټ زموږ خبریال باز محمد عابد چندو کړی راځي چې په ګډه ته وښو.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان د دولت تر څنګ نړیوالو مرستندویو ټولنو د ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کړې چې تر یو حده یې ځای نیولې خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې ښځې خپلو بنیادي حقونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینا حمیدی وایي په تیرو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په اړه کومې لاسته راوړنې شوي حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې د هغې د خوندي ساتلو لپاره خپله ژمنتیا وښيي.
سره د دې چې په تیره لسیزه کې د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره ډېر اقدامات شوي دي، د اقتصادي پرمختګ لپاره، سیاسي پرمختګ لپاره، د تعلیم د حق د یادی لپاره، د صحت د حق د یادی لپاره، کومې لاسته راوړنې چې د خویندې لري د دوی د تحفظ لپاره لازم اقدامات هم د مرکزي دولت دخوا هماغه مدني ټولنې چې د ښځو د حقونو د یادی لپاره کار کوي او هم نړیواله ټولنه باید دې ته یو خاص ژمنتیا ولري او د دې وضعیت د بهبود لپاره هغه خاص میکانیزمونه په خپل پالیسیو کې په خپلو تګلارو کې دی غوره.
صابرینا حمیدی وایي چې د تیرو کلونو په نسبت دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې سب شوي چې وجه یې امه پوهاوی ښیي.
یو ثبت د تاوتریخوالی دی چې پخوا موږ د دې لپاره د سم میکانیزم د قضایا او د ثبت لپاره په یوه اداره کې موجود نه و. بل ایمال د تاوتریخوالی دی. د تاوتریخوالي د ایمال په رابطه باید ووایو چې په ډېری مواردو کې لکه د ماشومتوب د پړاو په بدو کې ورکول یا د جګوالوار اغستنه یا بعض نور موارد چې په دې کې کمواله راغلی دی. خو د ثبت په برخه کې باید ویم چې ثبت مراجعه د خویندو ارګانونو ته په دې باندې زیاته شوې ده چې یو خویندو آګاهي پیدا کړی او بل د اداراتو په چوکاټ کې داسې وایدونه جوړ شوي دي چې هغې د ښځو د حقونو د یادې دپاره کار کوي.
صابرینا حمیدی وایي چې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې ښځې له خپلو بنیادي حقونو څخه محرومې دي.
څرنګه چې لازمه ده په خاصه توګه په لرو پرتو سیمو کې په ځینو محلاتو کې د هغه پرمختللو وسایلو نشتون، په ځینو محلاتو کې د اوناسیا ډاکترانو نشتون، د په ځینو محلاتو کې د سی مراکز لریواله دا هغه موارد دي چې د خویندو د نشي کولای چې په سمه توګه باندې سره رقم چې لازمه ده هغې ته هغه سی خدمات وړاندې شي او د خپل هغه د سیاحت حق ترلاسه.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینا حمیدی زیاتوي که افغان دولت او د ښځو په برخه کې نړیوالې مرستندویه ټولنې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د حقونو د اعادې لپاره لاس په کار نشي نو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی به ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته هغه سوریدونکو د تیر اتوار په ورځ د مور نړیواله ورځ و منزل شو په دغه اړه باندې زمونږ همکار جو ریپورت تیار کړی دی چې شاعران یا په شاعرۍ کې مور ته څه قسمه احترام ورکړل شوی دی د سره ظهیر په دې ریپورت کې.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکی مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارډ هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی پکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب اباسین یوسفزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي هغه مشال ریډیو ته وی.
د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده او په دنیا کې هغه کدا بنی آدم مور ده او کدا حیوانانو مور ده او کدا مارغانو ده هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد د پاره ډېر بیلو سمینه لري. د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې دی هغه مور ده ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالی. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغې د وجې نه ژوندون لکه بېریا د بني آدم پکې یری
یو مور په دنیا کې چې زړګې تیرا ټولی یو مور په دنیا کې چې زړګې پیدا نیمه